السلام علیکم احمد شیبریم دا آزادی رادیو په دې خبرونه کې ستاسو کوربه د امریکا د تروریسم ضد ملي مرکز مشر وایي د بایدن د حکومت پر مهال افغانستان پر اغلیو خلکو کې د 3000 کسانو نمونه د ترهګرۍ د تعقیب په لست کې موجود دي. واشنگتن اگزیماینر خبرونه د جوزف کنت د پنشن به د ورځې خبرې خبرې کړې دي چې د اساسو جرګې د کورنی امنیت کمیټې استماعي غونډې ته د خبرو پر مهال ادعا وکړه چې فدرالي حکومت د 3000 کسانو په اړه معلومات لري چې نمونه د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی د ترهګرې د څار پولیس کشته او د هغه کسان دي چې په 2020 کال کې له افغانستان امریکا ته راوستل شوي دي. د شاغلې کنت په وینا په دې ډله کې 2000 داسې کسان دي چې له تروریستي ډلو سره ارتباط لري. د کندهار د سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي چې سږ کال نږدې 1.5 ټنه انار بهرنیو هیوادونو ته د څه باندې 10 میلیونه ډالرو په ارزښت صادر شوي دي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقی بینا د پنشن به پورس کورنۍ رسنیو ته وویل چې روان کال د انارو د صادراتو په پیل کې د پاکستان لاري وتړل شوې او بیا هند، ازبکستان، قزاقستان، متحد عربی اماراتو، روسیا او یو شمېر نورو هیوادونو ته صادر شول. پاکستان د اکتوبر لنیمایي وروسته د کندهار د سپین بولدک په شمول نورې تجارتي لاري له یوې جګړې وروسته وتړلې چې د همدا لاري بندې دي. تاکل شوی ده چې نن په کابل کې د وزلوبي لیگ مسابقه پیل شي. په دې لیگ کې د کندوز تخار، بدخشان بغلان، سمنګان پنشیر، بلخ سرپل، فاریاب هرات او بامیان لوبډلو برخه اخیستې ده. د افغانستان د وزلوبو د فدراسیون په وینا په ځینو لوبډلو کې یو شمېر بهرنیو چپندازانو هم ګډون کړی چې د ټولو بهرنیو پهلوانانو شمېر لسو ته رسیږي. نن به د کندوز او بلخ، د بدخشان او بامیان، سمنګان او سرپل لوبډلې سره مخامخ شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د دې ته چمتو دی چې بیروت ته ولاړ شي. عباس رخچی د پنجشنبه پر ورځ دا خبره یو ورځ وروسته تر دې وکړه چې د ده لوبډانی سیال یوسف راجی ویلی و چې اوسني شرایط تهران ته د ده د تګ مخه نیسي، خو په درېمګړي هیواد کې له ایران سره خبرو ته چمتو دی. عراقچی په اکسپانه کې لیکلی دی هغه هیوادونه چې بشپړ ډیپلوماتیک روابط لري هغوی دې ته اړتیا نه لري چې یو بې طرفه درېم ځای د لیدو کتو لپاره انتخاب کړي. د ایران او لبنان اړیکې په دې وروستیو میاشتو کې د حزب الله پر سر چې له دې ډلې دي وسلې ټولې شتې کړکېچن شوي دي. حزب الله یوه سیاسي پوځي ډله ده چې د لبنان د جنوب واکور سره دی او د لبنان په پارلمان کې غړي لري. امریکا دا یوه ترهګره ډله بولي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لست کې شامله کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ستر کمشنر د میانمار پورې وروختون تر سره شوی برید په کلکو ټکو وغنده او د دې پیښې د تحقیقاتو غوښتنه یې وکړه. والکر ترک د پنجشنبه پر ورځ په اکسپانه کې ولیکل چې داسې پیښې په جنګي جنایتونو کې شمېرل کېدای شي. د چهارشنبه پر ورځ د میانمار په لویدیځ کې د راخیم په ایالت کې د ماروک یو پر روغتون هوایي برید وشو چې له امله یې لږ تر لږه 33 کسان ووژل شول او شاوخوا شل تنه نور ټپیان شول. فرانس پریس اژانس د میانمار د جګړو د څارونکو په وینا خبر ورکړ چې له 2020 کال را په دې خوا چې په دغه هیواد کې پوځیانو کودتا کړې ده او واکې خپل کړی دی، کال په کال پر ملکیانو بریدونه زیات کړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. په دې خبرونه کې
نو زه ولې نشم کولای چې خوانځي ته لاړ شم، ولې نشم کولای چې په هندون و یا مل
خزینه او نارینه باندې د علم طلب واجب دی.
د دې فعالانو د څرګندونو ترڅنګ مو د پکتیا په مرکز ګردیز کې د سپورت د یو نسبتا مجهز مرکز له جوړېدو خبرو. په پاکستان کې به د اوبو د ستونزو په اړه واوري.
وز دسی دوران رالی چې په هر کور کې هغه کویا وچ
جنې کتون کې په دې باور دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ باید د اوبو د ویش تړون لاسلیک شي.
چې چیر ته دوړ هیوادونو په منځ کې د وګو په سره یو تفاهم نه وي، دا شخړې به ورځ تر ورځ زیاتېږي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د شوزو د حقونو یو شمېر فعالان او دینی عالمانو د طالبانو د حکومت د دې وینا په اړه چې بشري حقونه د شریعت په چوکاټ کې تضمین شوي خبرګون څرګند کړي. د دوی په وینا شتیا اونجونې د طالبانو د محدودیتونو له امله ان له خپلو لومړنیو اسلامي حقونو هم محروم شوي دي. د طالبانو د حکومت بیان سبیح الله مجاهد تازه د ملګرو ملتو د امنیت شورا په ناسته کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د څرګندو شویو اندېښنو په ځواب کې ادعا کړې چې کوم حقونه چې اسلامي شریعت خلکو ته ورکړي په افغانستان کې تعمین دي. تفصیل په دې راپور کې
یو شمېر افغان ښځې او نجونې د دوی د حقونو فعالان او دیني عالمان وایي د طالبانو تعهده چې ګوندي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې بشري حقونه خوندي کړي د هیواد له روانو واقعیتونو سره په ټکر کې ده، او د طالبانو پالیسیو نه یوازې بشري حقونه بلکې د ښځو اسلامي حقونه هم نقص کړي دي. یوې افغان نجلۍ چې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي او د طالبانو د محدودیتونو له امله یې له زده کړو پاتې شوي، ازادي راډیو ته وویل
نو زه له دوی څخه دا پوښتنه لرم چې که چېرته واقعا هغه حقوق مره کړی وای نو زه ولې نشم کولی چې ښوونځي ته لاړ شم، ولې نشم کولی چې پوهنتون ووایم، ولې د کار کول اجازه نه لرم؟ دا هغه حقوق دي چې ماته اسلام را کړی دي، خو دا څلور کاله کېږي چې له ما څخه اخیستل شوي دي.
بلې نجلۍ چې دی هم نه غوښته خپل نوم ووایي او له لوړو زده کړو محرومه شوې وی ویل
قرآن عظیم شان کې او دینی او اسلامي کتابونو کې دا صراحت لیکل شوی دی په خزینه او نارینه باندې د علم طلب واجب دی. یعنی هر خزینه کولی شي چې د یو نارینه په شکل سره درس ولولي، تحصیل وکړي، تعلیم وکړي.
د ښځو د حقونو فعالان هم وایي طالبان تل د شریعت نوم اخلي، خو ښځې له زده کړو، کار او ټولنیز حضور څخه محرومول هیڅ ډول اسلامي توجیه نه لري او دې ډول پالیسیو ته د شریعت نوم نشي ورکول کېدی. د ښځو د حقونو فعالې رقیه سایی ازادي راډیو ته وویل
تمام کشور اسلامي بالخصوص
که ټول اسلامي هیوادونه په ځانګړي ډول سعودي عربستان ته وګورو، هغه ډول محدودیتونه، ظلم، زور زورونه او وحشت چې طالبان په افغانستان کې پر خلکو په ځانګړي ډول پر ښځو تحمیلوي په یوه هیواد کې هم نشته. موږ ټول وینو چې په هغو هیوادونو کې ښځې له پراخو ازادیو برخمنې دي، خو نن افغان میرمنې له خپلو ټولو بنسټیزو او اسلامي حقونو بې برخې شوې دي.
دینی عالمان هم د طالبانو پر کړنو نیوکه کوي او ټینګار کوي چې هغه حقونه چې اسلام حضور ته ټاکلي ښکاره او نه بدلیدونکي دي، لکه د تعلیم حق، د کار حق او د ټولنیز ګډون حقونه، چې د دوی په خبره طالبانو په عملي توګه له پامه غورځوي. د پانتون استاد او د علماو د نړیوال اتحاد غړي ډاکټر فضل الهادي وزین ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
جواز درس خواندن دختران او رفتن آنها به مکتب او پوهنتون
د نجونو د زده کړو مکتب او پوهنتون ته د دوی د تګ او د تعلیم د حق جواز دومره سرګند او روښانه دی لکه څنګه چې د لمانځه او روژې احکام په اسلام کې روښانه دي. طالبان باید خپل دا تېروتنه او ګناه د اسلامي شریعت په نومونه لیکي. اسلام او اسلامي شریعت د نجونو د زده کړو غوښتنه کوي او د تعلیم په برخه کې د نجونو او هلکانو ترمنځ هیڅ ډول تبعیض نه پیژني.
دا څرګندونې داسې مهال مطرح کېږي چې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د راپورته شویو اندېښنو په غبرګون کې ویلي په ډاډ سره ویلی شو چې هغه اسلامي حقونه چې شریعت خلکو ته ورکړي په افغانستان کې تضمین شوي دي. په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو نږدې رسنۍ حوریت راډیو د دسمبر په 11مه نیټه په ایکسپاڼه خپور کړی، مجاهد دغه شان زیاته کړې چې افغانان مکلف نه دي چې هغه بشري حقونه چې په نورو ټولنو او هیوادونو کی تعریف کیږي د خپل حق په توګه ومني. د یادونې وړ ده چې طالب چارواکو مخکې هم په توزلي د بشري حقونو د تامین په اړه ورته اداوي کړي دي، خو دا اداوي تل د خلکو د بشري حقونو د بنسټونو او نړیوالې ټولنې له مخالفت سره مخ شوي دي. د ذبیح الله مجاهد څرګندونې وروسته له هغه دي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو هیوادونو د افغانستان د بشري حقونو وضعیت او بشري ناورین د اندېښنې وړ بللی او د طالبانو د سیاستونو د بدلون غوښتنه یې کړې ده. د دغو هیوادونو استازیو د دسمبر د 10مې نیټې په غونډه د ښځو د حقونو پر تامین ټینګار وکړ او له طالبانو وغوښتل چې د نړیوالې ټولنې غږ واوري. دوی خبرداری ورکړی چې د افغانستان وضعیت لا هم نازک دی او د بشري حقونو ناورین، بې وزلي، د ښځو د ګډون محدودول او د طالبانو له لوري په نړیوالو ژمنو سترګې پټول د دې هیواد د لاینځوا خطر زیاتوي. یونما هم د دسمبر په 10مه د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي و چې د بشري حقونو درناوی اختیاري نه دی بلکې یو اړتیا ده. په داسې حال کې چې په ټوکو یې ډېری افغانان په ځانګړي ډول ښځې او نجونې لا هم له دې حقونو بی برخی دی. طالبانو پا افغانستان وقت تربیه رسیدو روز تا پر خزو پرخ محدودیتون لگوولی دی. لشپگم طولگی پورت از ذکر نشی کولی. پدیر دولتی و نادولتی دارو که ده خزو کار کول بند کردی. پرکونو، هممونو او یوشمینو را مزایونو تا ده تک محدودیتون ای هم پری لگوولی دی. نریوال طولنه ملگری ملتون او بلا بلو بشری بنسرتونو پا واروال دوی غختی چه ده محدودیتون لریکلی او ده بشری اقونو جمنو تا درانه وی بکری. خود دوی پا سیاستونو که دروس کم ده پام مر بدلون ندهیلی دل شوی.
آزادی رادیو اتصالی رویش ساتا لطاسو سرده.
په پکتیا کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د ځوانانو د سپورت لپاره یو نسبتاً لوی جیم جوړ شوی چې په یو وخت 300 کسان پکې تمرینونه کولای شي. نورحال د آزادی او مشال رادیو د خبریال نجیب لالو خیل په راپور کې.
دا د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې یو نسبتاً لوی او په سپورتي وسایلو سمبال او مجهز نوی جیم دی چې ورزشکاران پکې د اندامونو د ښکلا، پاور لفټینګ او فټنس د برخې په تمرینونو بوخت دي. ورزشکاران خوښ دي چې دوی لپاره د وړو کلبونو په پرتله دا لوی ځای جوړ شوی او د تمرینونو لپاره د پخوا په پرتله وسایل او ماشینونه نوي او ښه شوي دي. د نوي جیم مسؤول شریف خان مشال رادیو ته وویل
دا ورزش دا وسایل پوره کېدلې امکان نشته، ځکه تر ډېره بریده دا وسایل کال په کال نه وسایل راوځي، هر قسم د عضلاتو لپاره ماشینونه راوځي. خو پاینده کې مونږ تصمیم لرو چې کال بعد یو کال بعد نه وسایل راوځي، مونږ به خپل ځای بلویو او نور ماشینونه به ان شاء الله راوړو.
سره له دې چې په پکتیا کې زرګونه ځوانان بیلابیل سپورتي لوبې کوي، خو د اندامونو د ښکلا چې نن سبا په ځوانانو کې مینوال ډېر شوي، د یو مجهز او په ښو وسایلو سمبال کلب نیمګړتیا موجوده وه. یو تن ورزشکار سمیع الله منګل وایي
د پکتیا لپاره د افتخار ځای دی چې پکتیا کې د یو لک شل زره ډالرو مصرف په سمې گذاري چې دلته جیم جوړ شو. په دغه جیم کې درې مسلک مونږه تمرین ورخیو چې یو اندام ښکلا ده، پاور لفټینګ ده او فټنس ده.
ځوانان سپورت د ورزشکار کس د شخصي کرکټر او اخلاق په لوړولو، ټولنیز اړیکو په پراختوب او د شخصیت په اصلاح کې هم ګټور بولي او غوښتنه کوي چې هر کس باید د خپل ژوند یوه برخه سپورت ځانګړي کړي. یو بل تن ورزشکار دینار خان ویل
ما ورزشکاران ته پیغام داده چې خپل زی اول باید خپل اول سپورتي اخلاق، بیا خپل یونیفورم، بعد یې غن خپل تمرین ته ادامه ورکړي.
ورزشکاران زیاتوي سپورت د انسان لپاره یو دایمي فزیکی عمل دی چې څومره ډیر کیږي په هماغه اندازه د وجود اعضای خي جوړیږي او قوت پیدا کوي. یو بل ورزشکار بختګل منګل وایي
جیم داسې ورزش ته تر ازل کوي وي وخت ته یې روزانه دی وخت ته یې اخر یو دیوال یو کور جوړیږي متصلته روزانه راځي ورزش کوي روزانه بدن کې تا تغیرات راځي.
بل لوري ته په پکتیا کې ورزشي مسؤلین هم په دې ولایت کې له سپورت سره د خلکو لیوالتیا او په دې برخه باندې د پانګوال سرمایه گذاری په ډېرې دو بولي. د پکتیا ورزشي عامر نور رحمان تسکین وویل
الله الحمد وجد ډېر ښه طرف ته روان ده، ځکه ما کې موږ جیمونه لره لاغه کوچنی وو د ورزشکارانو تقاضا وه په یو وخت کې دومره ظرفیت نه لره. دا معلومیږي دا همداسې زموږ پکتیا کې ورزش دا ښه طرف ته روان ده، ځکه اوس خلک دې برخه کې پانګونه کوي. نن یې ښه مثال ده، تقریبا 1,00,000 په پانګونه کېږي، نو ورځ تر بلې پکتیا کې ورزش په ښه طرف روان ده.
یاد دې وي په هیواد او په ځانګړي ډول د لوی پکتیا په درې ولایتونو کې د معیاري لوبغالو او ورزشي کمپلیکسونو د سپورتي وسایلو همدارنګه په مالي لحاظ له سپورتي ټیمونو د سپانسرو او ملاتړ کوونکو کمښت، نویو میتودونو ته د روزونکو او لوبغاړو لږ لاسرسی او بهرنیو ورزشي سفرونو کمښت یا نشتون په افغانستان کې د سپورت د ډګر د پرمختګ او په نړیوال ډګر کې د افغان لوبغاړو د ښه ځلېدلو په مخ کې له مهمو خنډونو یادیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر وایي په راتلونکي کې د دونیتسک او زاپاروژیا د اټومي مرکز د واک برخلیک هغه اصلي لانجمن موضوعات دي چې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو په طرحه کې اشاره ورته شوې ده. ولودیمیر زلنسکی د پنشن بی پروسو ویل واشنگتن لا هم پر دې ټینګار کوي چې کیف ته روسیې ته امتیازات ورکړي چې د 2022 کال له فبروري راهیسې په اوکراین کې پیل کړې جګړه ودروي. زلنسکی زیاته کړه چې واشنگتن غواړي چې اوکراین له دونیتسک څخه خپل سرتیري پشا کړي او هلته د اوکراین او روسیې ترمنځ حایله سیمه جوړه شي چې نظامیان پکې نه وي. د اوکراین ولسمشر بیا وویل د واشنگتن د سولې طرحه د جنو په باور داسې ده چې د روسي ډیرو غشتنو ته پکې پاملرنه شوې ده او د دونیسک او زاپروژیا د اټومي مرکز په اړه لا هم خبرې روانې دي او که چیرته د اوکراین د خاورې د کومې برخې په اړه پریکړه کیږي هغه باید د اوکراین د خلکو له لورې وشي. زلنسکي بیا وویل د اوکراین خلک باید دې ته ځواب ورکړي که د ټول پوښتنې له لارې ځواب ورته پیدا کوي یا یې د ټاکنو له لارې ورته پیدا کوي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي دوشنبه د دسمبر په اتمه په لندن کې د بریتانیا له صدر اعظم کایر سټارمر، د جرمني له صدر اعظم فریدریخ مرتس او د فرانسې له ولسمشر ایمانویل مکرون سره خبرې وکړې او د یو شمېر راپورونو له مخې تر دې غونډې یوه ورځ وروسته له واشنګټن سره د سولې پلان شریک کړ. اوکراین په رسمي ډول د چهارشنبې په ورځ وویل چې د جګړې د ختمېدو د طرحې نوې بڼه یې واشنګټن ته سپارلې خو زیاته یې کړه چې د امریکا تر ځواب پورې به د بدلونونو جزئیات نه څرګندوي.
له خبرونو ورآخوا
مخکې تر دې چې د افغانستان او پاکستان د ګډو اوبو په اړه یو تفصیلي تحلیلي مطلب در سره شریک کړم، په پاکستان کې د اوبو ستونزه د آسیا پرمختیایي بانک سش کال په یو راپور کې وویل چې په پاکستان کې 80% خلکو ته د څښاک پاکې اوبه نه رسیږي. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال عصمت علي شامو د مردان د تختبایي سیمې مزدور آباد کلي ته د راپور په پیل کې ورولي چې هلته خلک د اوبو لپاره راټول شوي.
دا د مردان په تخبه مزدور آباد کړي کې زئی ولس تسکلو د صفا اوبو لپاره انتظار کوي. زئی خلک وایي چې کلی د تحصیل تخبه نه 1 کیلومتر او له مردان ښار نه 2 کیلومتر لري پروت دی، خو بیا هم له 2 کلونو راسي د نږدې کلو نه په سرونو اوبه راچالولو باندې مجبور دي. د مزدور آباد اوسیدونکي باچا رحمان مشال رډي ته ویل چې په کوم ورځ یې د اوبو د ډکولو نمبر وي په هغه ورځ د مزدورۍ نه رخصتي کوي.
مخکې داسې دوران و چې مونږ به د چا د کوره اوبه وي او بس هغه نه به م راوړې په سر مندې په لوښي کې به م بالټو کې راوړې ځان د سکو دپاره، نو په هغه باندې به مونږ ګزاره کوله. اوس داسې دوران راغلی چې په هغه کې په هر کور کې هغه کویه وچ اوس مونږ داسې دغه به کاوه چې دې کې به د چینچانې مونږ راوړو. په دې کې مونږ داسې ملګري دي چې د الله د رضا دپاره مونږ له ټینکیم راولي، خو دا زمونږ مستقبل نه دی.
ایشیایی پرمختیایی بینک د کال 2015 په خپل یو راپور ایشین واټر ډیولپمنټ آوټلوک کې وایي چې د پاکستان 80% څخه زیات خلک د پاکو اوبو له نشتوالي سره مخ دي. راپور کې ویلي شوي چې د اوبو د کموالي غټه ستونزه د آبادۍ سیواوالی، موسمیاتي بدلون او د اوبو د استعمال په اړه کمزورې پالیسي دي. د مزدور آباد جانگیر خان وایي چې کله په کلی کې د اوبو ستونزه سیوا شوا نو سیاسي مشرانو سره ولیدل خو ستونزه هوارا نشوه.
چا چې وس لرو هغوی کویانو په هغه حساب سره جوړ کړه، چا چې وس نه لره هغوی بې اوبو پاتې شو. د هغوی دپاره بیا دلته چې کوم کارونه شروع شو په 2017 کې اوس کې مو شو تقریبا 98 کروڑ روپو، خو 2019 کې دا ضرورت بیا محسوس شو چې دا اوبه کمې دي. آبادی سیوا ده، د ټینکیو چې کوم ایکسپنسز دی په هغه کې د مقامی خلکو سره صاحب وستی هغه کسانو نم سنا سره کوری د په مختلف شکلونو کې کیږي، په هغه کې د 30-35% پورې ایکسپنسز ریکور کیږي.
د پنجاب د اوبخور ادارې په کال 2015 کې یو راپور جاری کړی چې تر مخه د اوبو حالت ډیر خراب شوی او د ځمکه لاندې اوبه هر کال د 0.5 میټر نه تر 1 میټر کمیږي. پاکستان کونسل فار ریسرچ اینڈ واټر ریسورسز د کال 2023 په خپل یو څېړنیز راپور کې وایي چې په 13 کلونو کې د ځمکې لاندې د اوبو په مقدار کې 6% کمواله راغلی. په کرک کې یو کروندګر فدا خټک مشال ریډیو ته ویل چې د هغوی په کلی بانډ داود شاه کې د شیشام ولینه ټوله کرونده کېده، خو د 13 کلونو راسي په هغې کې د اوبو مقدار کمیده او له 13 کلونو راسي شیشام نهر وچ شوی.
او چونکې دا موسم دی د غنمو د کروندې موسم او د خلکو کرونده چې دا غشانتي ونه شو، د خلکو خپل غنم خو کرل خو اوس اوبه نشته چې هغه دوباره اوبه کی.
یونیسف د کال 2023 په خپل ویب پاڼه خپور کړي او راپور کې وایي چې پاکستان کې د کال 2023 د سیلابونو او موسمیاتي بدلونونو له امله د 10 میلیونو سیوا ماشومان د سکلو صفا اوبو ته لاس نه لري او هر کال شاوخوا 53,000 ماشومان چې د 5 کلونو نه کم عمر لري د خراب اوبو او صفایي د نشټوالي له وجې مري. یونیسف وایي چې پاکستان کې اوس هم 80% کورنۍ بیکټیریل کانټامینیټډ اوبه استعمالوي. په پیښور کې د موسمیاتي بدلونونو په اړه کارکونکي آصف خان مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان کې د اوبو د ستونزې په اړه د عام خلکو ترڅنګ په حکومتي ادارو کې د پوهاوي کمی دی.
نو هغه کې بیا گراوند واټر ریسورس نو هغه دا غیر ریچارج ټایم سره سره لګیا دی کمی کی زکه چې آبادی چې سیوا کیږي نو کورونا او پاخه کورونا سیوا کیږي او چې کوم زموږ ریچارج زونز دي نو هغه لګیا دی کمی.
ایشیای ډیولپمنټ بینک په خپل یو سیننیز راپور کې وایي چې پاکستان کې هر کس لپاره د اوبو مقدار ل 1500 میکب میټر کم شوی او یوازې 1100 میکب میټر پاتې شوی چې دا د اوبو د شدید کمښت نښه ده. راپور کې ویلي شوی چې پاکستان ته د اوبو د ستونزې د هوارولو لپاره پر راتلونکي 10 کلونو کې 10 نه تر 11 ټریلیون روپۍ پکار دي چې ورسخه د موسمیاتي بدلونونو مخنیوي د اوبو د استعمال تکلاره جدي پالیسي او عام خلکو کارخانه دارو او کروندګرو کې د اوبو د کم استعمال پوهاوی پیدا کول دي.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
پاکستان ته د کابل سیند بهیشي. د کابل سیند چې د سنگلاخ له سیمې سر چشمه اخلي د پخمان په اونۍ دره کې بهیشي بیا د میدان جلګه خړوبوي او د چهاردهی ولسوالۍ له لارې کابل ته داخلي شي. وروسته د پخمان او لوګر له سیندونو سره یوځای کیږي. وړاندې د پنشیر سیند او د لغمان الیشنګ او النګار سیندونه ورسره یوځای کیږي او په ننګرهار کې د کونړ له مست سیند سره د ډیورنډ پورې غاړه مهمندو ته بهیشي. دا معلومه نه ده چې هغې غاړې ته څومره اوبه بهیشي ځکه چې د اوبو تړون نشته. د ځینو کتونکو په باور له پاکستان سره د اوبو د ویش تړون سیاسي ستونزه رامنځته کوي. د سیاسي علومو استاد نصرالله ستانکزی دغه مشکل ته اشاره کوي او وایي
کابل د سیند حوزه ده چې اوبو پرته له قرارداد بې له چونچرانه ځي د پاکستان خاورې ته ورداخلېږي او هغوی ترې استفاده کوي. هغه معنادره چې په حقوقي لحاظ کوم جواب نه لري بلکې د ده لپاره چې موږ ظرفیت نه لرو ترې استفاده نشو کولی او همدارنګه په حقوقي لحاظ هم ورته داخلېدلی نشو. مثلا کچې د موږ د کابل د سیند په ارتباط د پاکستانیانو سره هر ډول قرارداد امضا کوم لا داس ډیورنډ پلس نه پیژن ولی کله چې د موږ د خاورې نه د باندې وځي د ډیورنډ په استقامت تر داخليږي دا که موږ ایستاس تر دغه چې پر دې څه استفاده وکړو د نورو سره بندونه پکې جوړولای شو د څه کولای چې دومره مقدار وبم درخه ولا دا چې موږ په واقعیت کې د پاکستان قلمرو
افغانستان له پاکستان سره ستونزه لري، ورته ستونزه هند له پاکستان سره لري. خو نوی ډیلی په 1980 میلادي کال کې له پاکستان سره د اوبو تړون د نړیوال بانک په منځګړیتوب لاسلیک کړی و. البته د 2015 کال په اپریل کې هند له پاکستان سره تر یوې نښتې وروسته وویل چې دا تړون نور ورته د منلو نه دی. ریاس درمل چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې په چک جمهوریت کې ماسټری اخیسته او د ناپاکو اوبو د پاکولو په برخه کې په پلازمینه پراګ کې څېړنې کړې دي، د طالبانو تربیا واکمنې مخکې دا نظر له ازادي راډیو سره شریک کړی و چې افغانستان باید تاریخي ستونزو ته ونه ګوري او له پاکستان سره د اوبو په برخه کې تړون لاسلیک کړي.
سیاسي اړخ د دې دومره مهم نه دی، دلته تخنیکي اړخ مهم دی. که چېرته موږ د دې په دواړو هیوادونو په منځ کې د اوبو په سر یو تفاهم نه وي، زموږ د شخړې به ورځ تر ورځ زیاتېږي او له ټولو عمده لامل به همدغه وي چې دغه دواړه هیوادونه دې ته نه تیارېږي چې دوی سره کښېني او د اوبو په شخړو باندې خبرې وکړي، ځکه د دې مستقیما اغیزه په دواړو طرفونو باندې د خلکو په ژوند باندې او د هغوی په اقتصاد باندې ده. دا هیوادونه مجبوراً باید کښېني او دا خبر ومني، دا یو حقیقت دی چې دا یو ستونزه ده او په دې لړ کې باید دوی جدي اقدامات وکړي.
د کابل سیند 200 کیلومتره اوږد دی چې 460 کیلومتره د افغانستان دننه بهیشي. د دې سیند اصلي سرچینه د هندوکش د غرونو واورې او ورښتونه دي چې په پسرلي او اوړي کې د واورو د ویلې کېدو له امله د اوبو اندازه توپیر لري. د وروستیو کلونو د وچکالیو له امله په سیند کې اوبه کمې شوې دي او د دې سیند د اوبو دقیقه کچه معلومه نه ده او دا هم نه ده څرګنده چې د پاکستان خواته څومره اوبه بهیشي. خو په خیبر پښتونخوا کې پر همدې اوبو د ورسک بند جوړ شوی او د پېښور 400 مردان نوشار په سیمو کې په همدې اوبو ډېر مزک خړوبې شي. وروسته بیا د کابل د سیند اوبه پنجاب ته بهې شي او هلته هم ډېرو زراعتي مزکو ته اوبه ورکوي. که چېرته د ډیورنډ کرښې سیاسي ستونزې وي نو د کابل سیند د اوبو ستونزه به له پاکستان سره څرنګه هواري شي. نصرالله ستانکزی وایي چې دا ستونزه افغانستان په کور دننه هوارولی شي.
د اوبو طبیعي مسیر کې لاس نه شي ویلی د دولت په عنوان. په خپل چارو کې مثلا موږ نه شو کولی چې له کنړ نه دا سیند وګرځو داسې په نورستان وړو بېرته راوړو بدخشان او پنجشیر راکته کړو دا نه شو کولی. اما په دغه طبیعي مسیر کې چې دغه سیند وه نه موږ په صنعاتو بندونه ترې جوړولی شو، کانالونه ترې ایستلی شو، یلې ترې ایستلی شو، موږ باید دغه ظرفیت پیدا کړو.
د کابل پر سیند د سولې په کلونو کې د ماهیپر، نغلو، سروبي او درونټې بندونه جوړ شوي دي. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د دفتر د څېړنې له مخې پر دې سیند د شاتوت بند، د باغدری د برېښنا بند، د ګلبهار د برېښنا بند، د دوهم سروبي د برېښنا بند، د کونړ د برېښنا، د شال او څاګي بندونه، د کامی بند او د ګمبیری د بند جوړېدو امکانات شته. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقق ازادي راډیو ته وویل چې د بندونو جوړېدل چاپیریال اغېزمنوي.
کولای سي سه هغه کوم طبي د اوبو جریان سه ده هغه ته تغیر ورکړي، هغه کوم خلک سه په ټیټو ساحو کې ژوند کوي هغوی ته کمې اوبه رسیږي، یا په مختلفو فصلو کې سه اوبه جریان پیدا کوي هغه طبي روان د اوبو هم تغیر پیدا کوي. د اوبو تبخیر زیاتیږي په دې په نتیجه کې د اوبو طبیعي جریان خپله په فشار راوړي په بوټو او په حیواناتو، خصوصا هغه بوټي او حیوانات چې هغه د اوبو له منظم جریان سره د هغوی ژوند تړلی ده. او بله خبر دا ده چې په دې بندو کې دغه رسوبات ډېر زیات ټولیږي او دا باعث د دې ګرځي په ټیټو ساحو کې کم هغوی ته ورسیږي، یعنې اوبه هغوی ته نه ورسیږي.
شاخلی متحقق زیاته کړه چې بندونه د لاندې سیمو پر کرهڼې او د مځکې د تل اوبو پر زیرمو هم منفي اغېز لرلی شي، خو نوموړي بیا ازادي راډیو ته وویل که بندونه سم مدیریت شي هم به د سیمې خلکو ته اوبه چمتو کړي، هم به د څارویو غم وخوړل شي او هم ممکن برېښنا ترلاسه شي. ولی مدقیق چې اوس د امریکا په متحده ایالاتونو کې د چاپیریال ساتنې د یوې ادارې مسؤول دی، په دې باور دی چې د وړو او غټو بندونو تر جوړېدو مخکې باید یو شمېر ټکو ته پام وشي.
اول دا داسې موږ په هغو ساحو کې د چاپیریالي تاثیراتو ارزونه باید موږ ترسره کړو. موږ باید له خلکو سره، کوم خلک چې هلته نږدې ژوند کوي، د هغو سره باید مشوره وکړو، د هغوی نظریات باید ترلاسه کړو او کوشش وکړو چې هغه حساس استوګنځایونه چې د نورو انواعو که هغه نباتات یا که ژوي دي هغه باید موږ مخکې له مخکې نه مشخص کړو. اوبو منظم جریان باید له لاسه ورنه کړو، هغه باید وساتو چې هغوی ته مو اوبه ورسیږي. خو بله مسله دا ده چې د کبانو د تګ راتګ مسیرونه باید وټاکو او د هغوی ممانعت باید ونیسي. بل یو داسې طرح په نظر کې ونیسو چې خړه سې په بندو کې ټولیږي، د هغوی د پاکولو لپاره باید طرحه په نظر کې ونیسو. او کله چې کار په داسې وخت کې صورت نیسي چې هلته د مثل د تولید فصل وي، خصوصا د کبانو تولید مثل صورت نیسي یا د نورو انواعو، په هغه وخت کې باید کار له کار نه پرهیز وکړو او تر نهایي حده کوشش وکړو چې هغه کوم بوټي یا نباتات چې د سیندونو شاوخوا ته دي د هغوی له قطع کولو نه، پرې کولو نه باید مخنیوی وسي.
شاغل مدقیق بیا وویل چې د بند تر جوړېدو وروسته باید هغه بوټي په سیمه کې زیات شي او نور وکرل شي چې د کار په ترس کې وهل شوي، او د دې لپاره چې د ځانګړې سیمې چاپیریال ته مو پام کړی وي د همغه سیمې له موادو تر وسه وسه استفاده وکړو. د بندونو جوړېدل پانګونه غواړي، زمان غواړي، او له نړیوالې ټولنې سره داسې روابط غواړي چې دې ته پانګوال زړه ښه کړي چې پانګونه وکړي. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د دفتر د څېړنې له مخې د کابل پر سیند د باغدری د برېښنا بند له شپږو تر اتو کلونو وخت اړتیا لري چې جوړ شي. د کونړ دواړه بندونه شایي لس کاله وخت ونیسي او د سروبي دوهم بند ممکن په 15 کاله کې جوړ شي. په افغانستان کې د جمهوري نظام په وخت د بندونو د جوړېدو یوه ستونزه امنیت وه، اوس مالی او تخنیکی ستونزې شته. دا څرګنده نه ده چې دا ستونزې به کله هواری شي او تر کله به د پنجاب تر زړه د افغانستان اوبه پخې شي او دواړه هیوادونه به د اوبو د ویش یوې موافقې ته نه رسیږي.